په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دی وبله ګړه کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او اونیس پروګرام د باختر ستوري دروړو خبرونه له منور شاور.
د لاهور بار وکیلانو دړک ورکړې ک نواز شریف په یو هفته کې استعفا ورنکړي نو دوی په احتجاج لاس پورې کړی. د افغانستان ولسی جرګه د بلخ پیښې په تړاو له دفاع وزارت چارواکو وضاحت غواړي او شامی چارواکي وایي په اسرایلی برید کې درې پوځیان وجل شوي دي. اوس خبرونه د تفصیل سره. د لاهور بار اسوسییشن وکیلانو له وزیر اعظم نواز شریف غوښتي چې په یو ونه کې د نننه د خپل چوکۍ پرېږدي. د وکیلانو پرون لاهور کې وی خبري غونډې ته ویل ک د درغلیو د تورونو پاړه د سپریم کورټ تر اورول شوې فیصله وروسته هم وزیر اعظم استعفا نه ورکوي نو دوی په مظاهرو لاس پورې کړي. د پاکستان سپریم کورټ د تیرې پنځشنبه په ورځ په پاناما کیس کې فیصله په اورولو سره حکم ورکړ چې درغلیو سره د وزیر اعظم او کورنۍ د تړاو په اړه یو شریک تحقیقاتي ټیم یا جی آی ټی د نوې سیړنې وکړي. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د فیصله هر کړه کړي دی خو اپوزیشن ګوندونو ویل دي چې نواز شریف ته پکار دي استعفا ورکړي. پرون په کوټه کې د مدني ټولنو غړو او بشري حقوقو فعالانو د خیبر پښتونخوا له حکومت غوښتنه وکړه چې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د وجل شوې زده کوونکې مشال خان وجون کوته دي سخت سزا ورکړي. مظاهره کې شامل محمد عادل مشال ریډیو ته ویل
د مشال قتل د ټولو انسانيت قتل دی. دا اوله واقعا نه ده. د دغه زخم مخکم سمره واقعات اوسو مطلب دا ډیر اسانه خبره ده. سید چاس راستا یو پرسنل کلش روان دي ته ورته ویسه بيدا توينه رسالت کړی دي. نو زما په خیال دا د ټوټل د ګردو انسانيت خلاف دا یو واقعا ده او د مجد د ډیر سخت مزمت کو غندنه کو.
مشال خان د روانې میاشتې په 14 نیټه د مذهب د سپکاوي په تور وجل شوی دی خو چارواکو د تحقیقاتو نو وروسته وویل نو موړی د مذهب سپکاوي نه دی کړی او د دې پیښې په تړاو یې ګڼ کسان نیولې دي. د مومن د جنسې د سړک د غاړې چاودنه کې یو خاصدار وجل شوی او یو جوبل شوی دی. دغه چاودنه نن سهار د بر مومندو ساپو تحصیل په الینګار سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه چې دغه دوه خاصدار په سیمه کې پیاده روان وو. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي د وجل شوی خاصدار جنازه غلنې هډ کوارټر کې وشوه او مړی یې په خویزو کې خپل پلرنې دیره کې خخولو لپاره وړل شوی دی. تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار د دې برید ذمہواري منلیدا. د افغانستان ولسی جرګه په بلخ کې د پوز په مرکز د خونړۍ حمله په تړاو د راتلونکو چهارشنبه په ورځ د دفاع وزارت چارواکو نه جواب غواړي. د دغه جرګې سپیکر عبدالقادر زازی په دیړن مشال ریډیو ته ویل
ما امروز د کمیټې رؤسا
درې شانو په کمیټې کې نن پریکړه وشوه چې د چهارشنبه په ورځ به د دفاع وزیر لوی درستیز د شاهین قلی اردو قماندان کشفی او استخباراتي چارواکي استجواب
وکړي.
د تیرې جمعې د ورځې د وسلوالو طالبانو په دغه برید کې د چارواکو په وینا یو اصل سلويخ تنه وجل شوی او لسګونه نور جوبل شوی دی. دا په داسې حال کې دا چې نن په ټول افغانستان کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په امر د دغه پیښې په اړه بیر منځل کیږي. په کابل کې د امریکایي سفارتخانه لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې د بلخ د وسلوال برید غندنه شوی او په کې ویل شوی چې د نن ورځې په ویر کې امریکایي حکومت او عوام د افغان ولس سره شامل دي. دا راز د پاکستان وزیر اعظم او د پوز مشر هم د یادې پیښې غندنه کړي او له افغان ولس سره یې خواخوږي ښودلې ده. د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق او د پارلیمان نور غړي د اپریل په 29 تاریخ کابل ته ځي. د افغان پارلیمان مرستیال مشر نذیر احمدزی نن مشال ریډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو ولسونو استازي د ترهګرۍ د حل لپاره د کابل او اسلام آباد اړیکې ښې کولی شي خو هغه زیاته کړه چې د پاکستاني پارلیمان لغړو به وغواړي چې په خپل حکومت فشار راوړلو سره د طالبانو ملاتړ بند کړي. دی وایي
مقواړو چې سپینې خبرې ځکه دا دوی د ولس نمائندګي کې او ولس نمائندگان هم به ملي شورا او هم به سنا دوی سره سپینې خبرې وکړي څنګه مونږ کولای شو دغه مشکل حل کړو. فعلا دغه اول وار د څه ډېر وخت نه پس د مونږ خراب تعلقاتو او دغه ټیم راځي او د سره مونږ خبرې کوو. تاسو مونږ کتلي چې همیشه مشکل مونږ ته لام پیغام نه ایجاد شوی نه مونږ چاته مشکل ایجاد کړی ده.
په پاکستان تور لګول کېږي چې د افغان طالبانو سره مرسته کوي خو اسلام آباد تل د تورونه ردوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. پوځي چارواکي وایي نن د شام د ګولان د لوړو په سیمه کې د حکومت په لور ځواکونو په یو کیمپ باندې اسرایلی برید کې درې جنگیالي وژل شوې دي. د شام د انساني حقوقو د سار د ادارې ریپورت تر مخه په دغه مبینه حمله کې د ګولان لوړو کې د شام اړخته حکومت په لور ملي دفاعي ځواک مرکز په نخښه شوې دي. د شام سرکاري خبري ایجنسی سنا ویلي په دغه اسرایلی برید کې د شام پوز مرکز په نخښه شوې او زیان یې اړولې دي. د اسرایل پوز په دې اړه د سویل ډاډه کړی ده. نن فرانس کې خلکو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مقامي وخت مطابق سهار 8 بجې رای اچول شروع کړی دي. د انتخابات په دې وجه مهم بلل کیږي چې د روس او غرب اړیکو او یورپی یونین په مستقبل به اغیز ولري. په دې انتخاباتو کې یو لستنه کاندیدان دي. خلک تر هغه یو ورځ وروسته رای اچوي چې په پیرس کې یو پولیس افسر وژل شوی وو. د دې وجنې ذمہواری داعش وسلواله ډلې ومنله. تر هغه غری او امنیت د انتخابات یو مهمه موضوع ده. 50,000 پولیس او 2,000 پوځیان د انتخاباتو پر مهال د امنیت لپاره ګمارل شوې دي. او بل خبر دا چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکای ولسمشر ډونلډ ترامپ د تهران سره اټومي پروګرام پاړه شوې تړون ختمولو لپاره بهانه لټوي. د یاد وزارت په پرونی خبر پاڼه کې راغلي چې دوی به دا کار کېدو ته نه پرېږدي. د اپریل په 19 نیټه د امریکای بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلر سند پخوانی امریکای ولسمشر باراک اوباما ادارې لخوا شوې په دې تړون سختې نیوکې کړې وي. دا اوتر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مول مشال رادیو اوریدل چې منور شاه وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د لاهور های کورټ بار اسوسییشن غړو وکیلانو د پاناما کیس د عدالتي فیصلې تر راتلو وروسته د پاکستان وزیر اعظم غوښتي چې مستعفي شي. خو د وزیر اعظم سلاکار امیر مقام وایي د وکیلانو دغه غوښتنه د عدالت د پریکړې او جمهوری اصولو ضد ده او دا چې نواز شریف به یې ونه مني.
دا حدود جمهوری اقدار هم خلاف خبره چې او خپل دیم نه مني. دا چې دوه پاپ دې زیاتې دې د عمل سره هم او د عدالت سره هم
په کوټه کې د کونکو مدني فعالانو د احتجاجي لارون پترس کې د عبدالولي خان په ونتون د زدکونکو مشال خان د قاتلانو د نیولو او ورته د سزا ورکولو غوښتنه کړې.
دا کم مایند سیټ سي جوړ شوی دی دا ډېر ترګو خطرناک دی. اوس د سټیج لپاره ودا په کار دي چې دوه خلکو ته سزا ورکړي.
او د باختر ستوري د دیونه په خبرونه کې د کونړ سین د دودیزي مشارې د حال ترڅنګ د یو افغان خطاط له هنري کارونو خبرې کړي.
خطاطی یو لس هنری څنګه کار کوم. خطاطی دی، رسامی دی، میناتوری دی، سنگتراشی دی، شبکه کاری دی.
هیله ده لمشال رادیو سره اوسئ. ولنه موضوع ترازو لاهور های کورټ بار اسوسییشن د پاناما کیس فیصله تر راتلو وروسته د وزیر اعظم نواز شریف نه د مستعفی کېدو غوښتنه کړې ده او خبرداري ورکړې ک وزیر اعظم چر دغه غوښتنه ونه مني نو د هیواد وکیلان به پر ضد احتجاجي تحریک پیل کړي. خو د نواز شریف سلاکار امیر مقام وایي وزیر اعظم به هیڅ کله د وکیلانو یا هم سیاسي ګوندونو دغه غوښتنه ونه مني. د اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
د لاهور های کورټ بار اسوسییشن صدر چودھری ذوالفقار علی د خالی پورس په لاهور کې ایوی خبری غونډې ته وویل چې د سپریم کورټ فیصلې وروستو په اخلاقی توګه نواز شریف لا د وزیر اعظم د چوکۍ نه لری کېدل پکار دي او که وزیر اعظم په وو ورځو کې استعفا ورنکړه نو په ملکی کچ به تحریک پیلوي. د تیر زیارت پورس د پاکستان سپریم کورټ د پاناما اسناد او فیصله په اورولو د وزیر اعظم نواز شریف او د هغوی د بچو پر ضد پلټنو لپاره د ګډ تحقیقاتي ټیم جوړولو امر کړی وو. خو د چودھری الفقار علی په وینا چې غوښتنه یې ځکه جایز ده چې د وزیر اعظم تر لاندې کارکونکو افسران د وزیر اعظم پر ضد غیر جانبدار پلټنې نشي کولای. د سپریم کورټ بار اسوسییشن پخوانی صدر قاضی انور وایي چې د لاهور های کورټ بار اسوسییشن دا غوښتنه په خپل ځای بالکل صحیح ده او وزیر اعظم له پکار دي چې د تحقیقاتي ټیم تر پلټنو دی د خپل چوکۍ څخه استعفا ورکړي.
یو سړی چې تفتیش باندې شي او چا باندې انویسټیګیشن کیږي او هغه د ملک چیف ایگزیکټیو دی او هغه به آئی ٹی او دا جی آئی ٹی کے داغا دامن بم پیسے گی تو پکار خدا چاہ دے دا وہی چیز اسٹیپ ڈاؤن کوما ریزائن کوما اور انتظار کوما چیز خزان صفا کما سب وہ مطالبے خبر تھا مطالبہ جائز تھا سپریم کورٹ موجودہ صدر تشریفیوں بے گا دعوی دی تھی تعداد کنونشن نشی ناری کے منگل سرائے قائم
پر خبری غنڈہ کے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن غڑو لخوا اعلان وکڑے شو چې د سپریم کورٹ د فیصلی اورستو د راتلون کی کړنلارې جوړولو لپاره به د وکیلانو کنونشن را بللې شي. د پېښور های کورټ بار ایسوسی ایشن جنرال سیکرټر یوسف علی وایي
لاهور های کورټ کنونشن کوي نو بالکل پېښور های کورټ په سره څنګه پسند ولاړ دی. زما خبره چې لاهور های کورټ بار ایسوسی ایشن دا ریزولوشن پاس کړی دی چې نو شریف صاحب اسکیپ ډاون شي. که هر یو چې کوم پروډنٹ مایند دی یو ځوان دی زلمی دی بوډا دی ښځه ده زنانه ده هغه دا اخلاقي طور غوښتنه کوي وزیر اعظم صاحب ته پکار دی چې په خپله باندې ټیم هاوس پرېږدي تر څو پر جدا انویسټیګیشن کمپلیټ شوی نه دی. ځکه په عام ذهن کې دا خبر راځي چې د خپلې څوکۍ په وجه باندې نواز شریف صاحب په انویسټیګیټنګ ایجنسیز باندې او په جی آئی ټی باندې پریویل شو او د خپل منشا مطابق انکوائری د دې لاسونه واغښ.
خو د وزیر اعظم نواز شریف مشیر امیر مقام مشال ریډیو ته وویل چې د وکیلانو او یا سیاسي ګوندونو په غوښتنه وزیر اعظم به هیڅکله هم استعفا ورنه کړي.
سپریم کورٹ داسې ویلې وې چې پرائم منسٹر دې ریزاین کړي او بیا پرائم منسٹر نه ریزاین کوله بیا ټیکټه چې چرچو احتجاج کوله په دا حدود جمهوری اقدار هم خلاف خبره کړي او خپل عدلی هم نه مني. دا خو صرف هغه خلک دی یا هغه وکیلان کوم چې د دوی سره ملاو دي چې هغه د پیلټ انتخاب په ذریعه الیکشن شیټ ګټلی نه چاته وي د چور دروازې نه بس ملاو شي. خو دا چې د دوی خواب دی زیاتی دی د عمل سره هم د قوم سره هم د جمهوریت سره هم او د عدلیه سره هم.
د پاناما اسنادو فیصله راتللو وروسته د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان پیپلز ګوند له وزیر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
په کوټه کې مدني ټولنې فعالانو د عبدالل خان پونتون زده کوونکی مشال خان د وژنې پر ضد پرون مظاهره وکړه. دوی غوښتنه وکړه چې د نوموړي په وژنه کې ککړو کسانو ته د قانون سره سمه سزا ورکړل شي. مشال خان د روان اپریل میاشت پر 14 نیټه قهرجنو بلوګرو په ډزو او وهلو ټکولو وواژه. دوی تور لګاوه چې مشال خان د مذهب سپکاوی کړی خو وروسته پولیسو وویل چې پر هغه لګیدلې تور ناسم و. لکوټه ایوب ترین رپورٹ راکوي.
په مظاهره کې مدني فعالانو زده کوونکو او د بشري حقوقو غړو په ګڼشمیر کې ګډون درلود. دوی په لاسونو کې پلی کارډونه راخستي او څه داسې شعارونه ورکول. په دې اړه د مدني ټولنې یو فعال غړی محمد عادل راته وویل
زما په خیال د مشال قتل د ټولو انسانیت قتل دی. دا اوله واقعا نه ده. د دغه زخم مخکې څومره واقعات اوسو سردار بہادر خان بامبین یونیورسٹی واقع اوسو وکلا باندې زمړغه اوسو او سلمان تاثیر غدا تر واقع اوسو. مطلب دا ډیر اسانه خبره ده چې د چا سره ستا یو پرسنل کلش روان دي ته ورته وایي چې بيدا توهین رسالت کړی دی.
په مظاهره کې برخلرون کې وزدکون کې د رحمت الله وینا و
زکون کې ته ډېر نقصان شوی دی. زکون کې اوس د دې کې واقع نه ورسته دی د خپل حق لپاره आवाज نه سپورت کولای. زکه مشال خان سي د خپل حق لپاره आवाज پورته کړی یونیورسيټي کې او د خپل حق لپاره سوینا کړي و دغه خلاف اني د ته دا سزا ور ملاسي او به قانون کې وته وې د دا سزا برداشت کړه او د ته د قتل سزا ور کړه. دا باید نو پکار او نه دونی ظلم ورسره کړي.
د بشري کو د کمیشن غړي شمس مندوخیل غشتنه وکړه چې په پېښه کې تورن کسان دي سم د لاسه په سزا وګمارل سي.
د لویز مشال سند دي سوي دا گورنر یار مړکې له دغه سي بیا کریسچن سي واغې مړکې جایدادونه د خلکو قبضه کوي الزام پر ولګي بیا داسې دي تا بلاسمي کړي دا یا د مذهب توینده وکړي دي. دا ډیره غلطه واقع شوې ده. دا کم مایند سیټ چې جوړ شوی دی دا ډېر تر ګردو خطرناک دی. چې دا راپورته کاږي په دې کې کلین شي سټوډنټسو په دې کې ګرد تعلیم یافته وو دوی راپورته سو دا مشالې مړ کړي. اوس د سټیج لپاره به دا په کار دي چې دو خلکو ته سزا ورکړي او کوم چې د قانون توین شوی دی د هغه قانون د هغه بالیدو لپاره په کار دي دوی ته سزا ورکړي او که سزا نه کوي سبا داسې زه راپورته کاږم بل راپورته کاږي دا نه په ګلوي کې به خلک نیسي او هغه به قتل کوي.
ورسته د مظاهره برخوالو د مشال خان په یاد کې شمی بلکړه او اله سرګند کړه چې په یاد کې به نور څوک مشالان نه وژني. د یادونې وړ ده چې د اپریل د میاشتې په 14 نیټه په عبدالولي خان یونیورسټي مردان کې یوې ډلې د جرنلزم د څانګې زده کوونکی مشال خان د مذهب د سپکاوي په تور کې په ناترسي وژلی و. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او گواهی د پاره دی یو نش خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدن چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی بيتي غلط.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
د قبایلی سیمو د زدکونکو اتحادی او فاټا سیاسي اتحاد په پیښور کې جلا جلا غونډې را بدلې چې ول شي په کې به د قبایلی سیمو له آئینی او انتظامی اصلاحاتو سره پر تړلو موضوعاتو خبرې کیږي. د فاټا سیاسي اتحاد مشران وایي په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو معرفي کولو خبره له یوې میاشت راهیسې د ځنډ ښکار ده او په خبرې چې د 15 نیټې غونډې هدف یې همدا ده چې دغه موضوع یو وار بیا را گرما اور راپورته کی. فاٹا اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ہم پر ہم یاد نیٹا پہ پیخور کی دے وے غونڈے لپارا تیار نیولی دی. شانواز ترگزے رپورٹ را کوي.
د تیری یوې میاشتې راهسې د یاد وړلو لخوا د قبایلي اصلاحاتو تحریک د ځنډ ښکار شوی. نو د فاټا سیاسي اتحاد جنرل سیکرټري اقبال افریدی وایي چې هغوی به یو وار بیا د اصلاحاتو د توندولو لپاره تحریک شروع کوي او دا به تر هغې جاری وي چې تر کومې اف سی آر نه وي ختم شوی.
او په پیښور کې به د دې اصلاحاتو په تاخیر باندې یو لوی تحریک پیل کیږي به چې په هغې کې به د حکومت نه موږ همدغه مطالبه کوو چې یاره زموږ د فاټا اصلاحات چې اعلان شوي وو په کومو باندې زموږ تحفظات وو اولې د
خیبر پختونخوا د سیاسی گندر مشران په شمول د قبایلی سیمو مشران ته هم دعوت ورکړي او د کانفرنس ایجنډا فاټا په صوبه کې د شاملولو لپاره تحریک یو وار بیا شروع کول دي.
یو کنفیوژن شکار و لکه چاته د سپته لګی دنه چې دا ریفورم شوی دی نه چې کوم دې توس خبرې وکمي هغه مونږ من سره ویسی دي په دې پروګرام کې ودا پیش کیږي او دا به مونږ خایو چې مونږ سره وفاقي حکومت دا شیزونو کې درغلې کړې دي یا دا ریفورم ری رښتیا دي یا دا قبایلو سره دوکا ده یا امپلیمنټیشن څه طریقه کار شته یا نشته دی او په دې پروګرام کې ودا هر څه مخ کار کوو د دین وروسته بیا مونږ نوې پلان تیارو چې مونږ به څه کوو.
د باجوړ ایجنسی نه د عوامي نېشنل ګون یو مشر ګل افضل وایي چې حکومت ته باید د قبایلی اصلاحاتو لپاره د جوړې کمیټې په سفارشاتو پوره پوره عمل وکړي.
وسره د حکومت پاکستان نه دارا چې قبایل ته غواړي تاسو هغه نه کوي نو دیو د چا په ایجنډا روان دي چې قبایل یو ځل بیا چې کوم دی د بارودو ډېرې تر راکاږي د قبایل بچي چې کوم نور ایجوکیشن غواړي زموږ غوښتنه دارا او دا ان شاء الله العزیز دا به قام پکې وو چې موږ نور دا نظام نه منو چې سی آر دا پر سوده د انګریز نظام دی لہذا دا ارته ختم کړي او د هغه پام د کمیټې په ریپورت پېښ کړو دا هغه پرانا کې قبایل چې کوم دې د خیبر پښتونخوا حصہ وګرځوي.
د فاټا سیاسي اتحاد پوینا چې هغه به د خپل کانفرنس ورستو په هر قبایلی ایجنسی کې د اف سی آر په ضد او فاټا په صوبه کې د شاملولو لپاره د غونډو جوړولو نیټه مقرروي او کوشش وکوي چې په دغه غونډو کې د سیاسي ډلو نه علاوه د عمومي ولس ګډون هم یقیني کړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو
د ګلدورځي
اونیس پروګرامونه
ستونځي او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکا
په یوونی ما بجا
مشالونه
په دوانی مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درنی مو بجو
روختیا او درملنه
په تمنه ټه د پاسا سلورو بجو.
دا تاسو مشال ریډیو ته وګی. پاکستان د افغانستان په مزه په بلخ کې د افغان پوځ پر یوې اډې د وسلوالو برید غندلې او د افغانستان حکومت او د هغه هیواد له وګړو سره خواخوږي خودلې ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف افغان حکومت ته په لیږلي یو پیغام کې ویلي چې حکومت یې د افغانستان له حکومت سره ولاړ دی او دا چې دواړه هیوادونه باید د شریک دښمن پر ضد ګډه مبارزه وکړي. د افغان ځواکونو پر اډې شوي برید کې چې ذمواري طالبانو منلې تر سلو زیات سرتیری وژل شوي دي. سراج ظهیر رپورٹ را کوي.
اسلام آباد کې د شنبې یا خالی په ورځ د وزیر اعظم له دفتره خپور شوي بیان کې ویلې شوي چې وزیر اعظم نواز شریف په افغانستان کې شوي د ترخګرۍ پیښه په سختو ټکو کې غندلې او دای د منطقې د راتلونکي لپاره خطر ګرځولې. په بیان کې ویل شوي چې په دې موقع وزیر اعظم نواز شریف وویل چې ترخګر د پاکستان او افغانستان په ګډه دښمن دي او دا د منطقې د امن لپاره ډېر لوی خطر دی. نو باید چې دواړه هیوادونه په ګډه سره د دې د خاتمې لپاره کار وکړي. همدارنګ د پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا هم د دې پیښې په سختو ټکو کې غندنه کړې او ویلي دي چې ترهګر د دواړو هیوادونو مشترکه دښمن دي. په پاکستان کې د افغان چارو تجزیه کارن د دواړو مشرانو دی بیانونو ته څنګه ګوري او دا به د دواړو هیوادونو په تعلقاتو څومره اغیز پرې باسي؟ مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې له خبریال او تجزیه کار طاهر خان نو پوښتل نو هغه وویل
د دې بیانونو په بنیاد باندې د پاکستان سیاسي او دغه رنګي فوجي مشران غواړي چې افغانستان ته یو خدا همدردی پیغام ولیږي. نو زما خیال دا بیانونه مثبت دي. د دې یو خ دا غزنه یو خ تاثیر هم پد پیدا کیږي شي، لیکن کیږي شي د افغانستان د حکومت د پاکستان نه تو نورې غختنې هم وي، ځکه چې د افغانستان ډېری ګلې پاتې شوې دي. پاکستان ک د افغانستان سره د اعتماد د بحالې پر سر کول غواړي یا د غرنګې د چکم ناباوري ده د دې ختمولو کوشش کول غواړي. نو بیا به د افغانستان ځنی اندېښنو ته تشویش ته یو مثبت جواب هم کول د پاکستان لپاره لازم.
د جمعې په ورځ د بلخ ولایت په مزار شریف کې په افغان پوځي اډه باندې وسلوالو برید کړی وو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
ولې ظلم چې دی ولې زیاته چې
هر طرح کرے بدرنګ زکدا چې داغه مینه لژون د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د هلمند دینی عالمانو او مدني فعالانو په بلخ کې د افغان پوځ پر اډې د طالبانو برید وغاند. دینی عالمانو د وجل شو سرتیرو فاتحه واغسته او مدني فعالانو په یو احتجاجي حرکت سره له حکومت وغوښتل چې دغه برید عاملینو ته سخته سزا ورکړي. په هلمند کې زموږ خبريال د غدواړو غونډو ته ورغلی او دا رپورټ یې پرې موږ ته را لېږلې ده.
د ښار یو شمېر دوکانونه او مارکیټونه تړلې دي او د خلکو بیروبار هم تر پرون کم دی. دولت پر مقام د هیواد درې رنګ لوی بیرغ نیم ځواړند دی او د لشکرګاه په مرکزی جمعې جماعت کې د وجل سو سرتیرو د فاتحې مراسمو ته ډلې ډلې خلک راځي. د جمعې په ورځ لس وسلوال چې د ملي اردو د رشی په تنوی د وسلوال پوځ پر انجرو موټرونو کې په بلخ کې 209 شاین کول اردو ته ننوتل. د کول اردو د نن جماعت او تامخانه کې پر سرتیرو ډزې وکړې تر څو ډیر سرتیرو ته مرګ ژوبله واړوله. د همدې عمله حکومت د یک شنبه په ورځ په هیواد کې ملي ماتم اعلان کړ. د هلمند دینی عالمان وای د وسلوالو دغه عمل غیر اسلامي دی او په جماعت کې د سرتیرو وجل په اسلام کې هیڅ ډول توجیه نه لري.
دا پیښه چې سوي ده د خلکو د اسلام په نوم کړي پر مسلمانانو باندې کړي. نو د جمیل مون چې څوک یې هغه باندې تجاوز کول په ائمه 40 د ټول په مذهبونو کې حرام ناروا کار چوکې کی غلط کار کړی دی، حرام ناروا کار کړی دی.
د دغه برید پړه وسلواله طالبانو په غاړه خسته او په یو اعلامیه کې ویل دي چې څلور تنو د قلو اردو د دننه څخه همکاري کړې ده او د څو میاشت راهیسې په 209 هم شاین قلو اردو کې دنده ترسره کوي.
پر دښمنانو مرګ د افغانستان پر دښمنانو مرګ
د افغانستان. د هلمند یو شمیر مدني فعالینو د یو احتجاجي حرکت په ترڅ کې د ملي اردو پر 209 هم شاین قلو اردو د وسلوالو برچې ګڼ شمیر سرتیر پکې وژل شول. وغند یو د حکومت څخه د هغه مسولینو د مجازات غوښتنه وکړه چې په دنده کې غفلت کړی وي.
دا یو وحشت دی، دا یو دهشت دی، او دا څه معنی لري چې شعار پلا یو پیښه کیږي او موضوع دغه سپاتیږي، موضوع نه څېړل کیږي، د ملت سره فایل نه شری کیږي،
او هر چا چې د دې پیښې تر شا لاس دی هغه باید ونیول سي. د پرولپرو چارواکو باندې ځخ کوم، پر رئیس جمهور باندې ځخ کوم چې دغه قاتلین، دغه د وطن دشمنان، دغه د اسلام دشمنان چې زموږ سربازان زموږ اردو شهیدان کړل، مجازات سي، مجازات غوړو د ویلمندې په صفت باندې د دوی د قاتلین د بعد قانون منګول ته وسپارل
ول کیږي. د وسلوالو د دغه بریټ پاړه چې د جمعې په ورځ وسو 209 شاین کلوردو ته لوړان دي خبر ورکول شوی.
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش، په لنډو سپو 2013 15,316 او 15,216 کیلو هرتز.
د افغانستان په بلخ ولایت کې د وسلوالو طالبانو تر برید وروسته په هغه هیواد کې ملي ماتم اعلان شوی. د بلخ ولایت چارواکي وایي په برید کې تر سلو زیات کسان وژل شوي، خو امریکایي نیویورک ټایمز ورځپاڼې د ځینو چارواکو په حواله د وژل شو شمیر تر 200 زیات ښودلی دی. یاد ورځپاڼې د افغان پوسټ پر ډېر شوي برید په اړه لیکنه خپره کړې. مهم ټکي له ګل ایاز اور.
د افغانستان په بلخ ولایت کې د جمعې په ورځ وسلوالو طالبانو پر 209 شاین قلی اردو ډله ییزه حمله وکړه. وسلوالو طالبانو د برید په داسې حال کې کړی چې زیات شمیر فوجیان پر مانځه ولاړ ول. په افغانستان کې د ناټو د غوس ملاتړ د ماموریت قومندان وای پر 209 شاین قلی اردو حملې د وسلوالو طالبانو وحشي سیره سرګندوي. د دې ترڅنګ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یک شنبه په ورځ په ټول هیواد کې ملي ماتم د لمانځلو اعلان کړی وو. افغان ولسمشر د پیښې وروسته بلخ ولایت ته ورغلی او د پلټنو امر یې ورکړ. په هغه برید کې د مر جوبلې په اړه متضاد بیانونه راغلي. د ملي دفاع وزارت وایي چې 100 تنه وژل شوي او زخمیان دي، خو د بلخ د ولایتي شورا رئیس ویلي چې 100 تنه وژل شوي دي. خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې د نورو چارواکو په حواله اندېښنه څرګنده کړې چې د وژل شوو کسانو شمیره تر 200 نه زیاتې دي شي. ورځپاڼې د بلخ ولایتي شورا یو غړي ابراهیم خیرندیش په حواله لیکلي چې په یاد ولایت کې کفنونه کم شوي دي. د افغان دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیری د خالی په ورځ ویلي چې تر 100 زیات فوجیان وژل شوي او ژوبل شوی دی، خو دقیق شمیرې ونه خودله. د افغانستان استخباراتي ادارې پخوانی مشر رحمت الله نبیل ورسپانی ته ویلي چې دښمن نور پیاوړی کیږي، د هغو په یونټونو کې نور کسان شامل شوي او قوت سره جنگيږي. د نوموړي په خبره له بده مرغه د فیصله کولو صلاحیت یې کمزوري شوی دی. د ویل چې د سرتیرو او د قومندانانو ترمنځ بے باوري ګټه طالبانو ته رسیږي او په فوج کې خپل جنگیالي برتی کوي. د ورسپانی په خبره د ابری د افغانستان د محفوظ خارونو کې یو چې مزار شریف هم پکې دی، خو د وسلوالو طالبانو برید روستو تره پکې زیاته شوې ده. د رحمت الله نبیل په خبره په داسې وختونو کې چې زیاتره ځایونو کې جنگ روان دي، دا به د فوجیانو په مورال اغیز وکړي. د روان کال په جنوري میاشت کې د قندهار والی په دفتر کې دننه د کلک امنیت باوجود چاودنه وشوه چې پکې عرب سفارتکاران هم وژل شوي ول. ورسپانې د امنیتي چارواکو په حواله لیکلي چې هغه بریدونه او د جمعې د ورځې هله ممکن کېدی شي چې له دننه مرسته ترلاسه وي. په افغانستان کې 209 شاینې قلی اردو د 9 ولایتونو د امنیت ذمہواری لري. زبیح الله محمدي چې د 209 شاینې قلی اردو سرتیری دی او له څلورو کالو راهیسې په هغه ځای کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې په فوجي اډه کې د جمعې لمانځه لپاره 3-4 زرو پورې کسان راغونډ شوي ول چې امنیتي پوستو نه پرې ډزې پیل شوې. د ویل په همدې حال کې یو رینجر جیپ په تیزۍ سره له چیک پوستې را روان وو چې پکې 4 کسان سپاره وو. د نوموړي په خبره 2 کسانو په منځ کې خپل ځان والوزولو او نورو ډزې کولی. محمدي چې په دې پیښه کې ژوبل شوی زیاته کړه چې 15 غنټې روستو کمانډو ځواکونه ورورسېدل او وسلوال یې وژل.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اردوونکو تاسو هم دا اوس مشال رادیو ته غوږی په پیښور کې د مازیګر 4:30 بجې کیدونکې دي. د منور شانه د خبرونو لنډیز اورو.
د لاهور بار اسوسییشن وکیلانو له وزیر اعظم نواز شریف غوښتي چې په یو ونه کې د نن د خپل چوکۍ پرېږدي. د وکیلانو پرون یو خبري غونډه کې ویل ک د درغلیو تورونو په اړه د سپریم کورټ او رول شوی فیصله ورسته هم وزیر اعظم استعفا نه ورکوي نو دوی بلوي مظاهره شروع کړي. په دې معاملې کې اپوزیشن ګوندونو هم له نواز شریف استعفا غوښتل. پرون په کوټه کې د مدني ټولنو غړو او بشری حقوقو فعالانو د خیبر پښتونخوا حکومت غوښتنه وکړه چې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د وجل شوی زده کوونکي مشال خان وجونکو ته د سخت سزا ورکړي. مشال خان د رواني میاشتې په 14 نیټه د مذهب د سپکاوي په تور وجل شوی، خو چارواکو ویلي نوموړي د مذهب سپکاوي نه دی کړی او د دې پیښې په تړاو یې ګڼ کسان نیولي دي. د مومند جنسی کې د سړک د غاړې چاودنه کې یو خاصدار وجل شوی او یو جوبل شوی. دغه چاودنه نن سهار د بره مومندو ساپو تحصیل په لنګار سیمه کې رامنځته شوی او دغه خاصدار په گشت روان وو. په سیم د دې پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې ده. د افغانستان ولسی جرګه په بلخ کې د پوز په مرکز د خونړۍ حمله په تړاو د راتلونکي 4 شنبه په ورځ د دفاع وزارت چارواکو نه جواب غواړي. د تیرې جمعې د ورځې د وسلوالو طالبانو په دغه برید کې د چارواکو په وینا یو سلسله اختنه وجل شوی او لسګونه نور جوبل شوی دي. د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر یا صادق او د پارلیمان نور غړي د اپریل 15 تاریخ کابل ته ځي. د افغان پارلیمان مرستیال مشر نذیر احمد زینن مشال ریډیو ته ویل چې د دواړو هیوادونو ولسونو استازي د ترهګرۍ د حل لپاره د کابل او اسلام آباد اړیکې خېکولې شي. پوځي چارواکي وایي نن د شام د ګولان لوړو په سیمه کې د حکومت په لوز واکونو په یو کیمپ باندې اسرایلی برید کې 3 جنگیالي وجل شوې دي. د شام د انساني حقوقو د سار ادارې د ریپورت تر مخه په دغه مبینه حمله کې د ګولان لوړو کې د شام لخت حکومت په لوز ملي دفاعي ځواک مرکز په نخښه شوې ده. د اسرایل پوځ په دې اړه د سویل لا ډاډ کړی ده.
اوس د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی له سراج زهیر اورو.
نن جنگ ورځپاڼ خپل اداریه کې لیکي د پاکستان کام ته دا باور و چې د پاناما اسناد او د مقدمې پیسلې راتلو وروسته به ټولې سیاسي ډلې د خپل وادو مطابق دغه پیسلې تسلیم کړي او د ملک به د روان انتشار او کړکېچن صورتحال نه را بهر کړي چې لکه بلې د ژوند اره برخه متاثر شوي، خو عملاً داسې ونه شول او مخالف ډلې د دې عدالتي فیصلې مخالفت کوي او د دې پر ضد احتجاج پیل کړي او له وزیر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي. د ادارې په وینا د ملک په کروڑونو اولس دې ټول صورتحال ته د اندېښنې په نظر ګوري، ځکه چې د دې د روان پاتې کېدو په وجه باندې د ملک د نور بحران سره مخ کې دي. شي که یو سیاسي ګوند د درغلیو ختمول غواړي نو د خپلو ګوندونو نه درغل خلق ولې نه بهر کوي. ادریا اخري کې لیکي اوس چې سپریم کورټ د دې فیصلې لپاره د 2 میاشتو وخت ورکړي او یو پلیټنیز ډلې جوړ کړي باید چې ټول سیاسي ګوندونه دغه د پلیټنو عمل سرته رسولو لپاره د عدالت مرسته وکړي چې د ملک د نور بحرانونو نه بچ شي او جمهوریت ته هم ګټه ورسي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبریدونکو مشرک ورسپانه خپل ادریا کې لیکي په چترال کې چې 2 ورځې وړاندې کومه پیښه مخې ته راغلي چې یو پاگل تن په جماعت کې قابل اعتراض او د پیغمبرۍ د داوی وروسته د شاهي جماعت امام معاملہ سنبال کړه او دغه تن یې پولیسو ته پلاس ورکړو. ادری وایي کې چرته دغه امام دا معاملہ په وخت نو سنبال کړي نو لدی غټه پیخه جوړې دي شوا. د دغه پیخې وروسته که سهم لا سم معلومات مخې ته نه دی راغلي او پلټنې روانې دي، خو معلومیږي داسې چې دا ملزم په دماغي توګه سم نه وو. د ادری په وینا که سهم په دې پیخه کې د خلکو بلوا کېدل فطری عمل دی، خو چرته چې د شریعت د احکام او د قانون د پاسداري تقاضا راشي هلته د جذباتو نه د کار اغستو ضرورت نشته. ادریا اخري کلی کی سرنګ چې یو عالم دین په دې معاملې کې یو غوره او حقيقي کردار ادا کړو او حالات یې په قابو کې راوستل. نو کدارنګ عالمانو په خپل علاقو کې بلوګر جذبات په قابو کې راوستلو لپاره کردار ادا کړو نو تر ډیره حدا امن تلار هواري دیشي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
پاکستانی دی نیشن ورځپاڼې د مردان د عبدالولي خان په ونتون د زده کوونکي مشال خان پر وژنه او رویټرز خبري ایجنس د پام وړ شمیر پخوانی او طالب جنګیالیو لخوا په جرمني کې د سیاسي پناه درخواستونو ورکولو په څیر موضوعاتو لیکنې خپرې کړي دي. تفصیل یې له ګل ایاز اورو.
دی نیشن ورځپاڼې د لیکوال او سیاستوال افراسیاب خټک لیکنه مشال لپاره انصاف تر عنوان لاندې خپره کړې ده. د لیکوال په خبره د اپریل په 13 نیټه د مشال خان وژنه د دې ښکارندوی کوي چې په دې ناوړه سازش کې د مردان پوهنتون کرپټ مافیا ککړه وه. د پوهنتون چارواکو د زده کوونکو په ذهنونو کې دا خبره کینوله چې مشال خان مذهب ته سپکاوی کړی او خپل ناوړه مقاصد یې ترلاسه کړل. نوموړي په خپل لیکنه کې د هغو ټولنیزو ویبپاڼو خپور شوو ویډیوګانو حواله هم ورکړي چې دا دردناک پیښه پکې ښودل شوې ده. لیکوال په خبره د پهونتون د نن د زده کوونکو مشال خان وژنه لرزون کې وازه کچې ریاست او ټولنه د دې پیښې په وړاندې مفلوج ښکار کېده. سیاسي مشرانو او حکومتي چارواکو ډیر وخت وروسته د پیښې غندنه وکړه. حکومت د ښکار ثبوتونو باوجود چوپ و. د لیکوال په خبره د ریاستي پالیسو له وجې داسې حالات رامنځته شوي دي. په تاریخي تناظر کې وکتل شي نو د پاکستان امنیتي اسټابلیشمنت په ګاونډي هیوادونو کې جنگرو لپاره ځوانان تیار کړي و او د هغه ځوانانو فکر یې بدل کړي و. افراسیاب خټک په مقاله کې وایي ریاست د مذهب سپکاوی خلاف قوانین خپل ګټو لپاره کاروي او خپل مخالفان یې په دې غلي کړی دي. په لیکنه کې له اسلام آباد تر تمکل شو فعالانو حواله هم ورکړل شوی چې یو عدالت او د پارلمان یو غړی هم د هغه بلاګرز د ژغورلو هڅه ونه کړله. لیکوال وای په پښتو کې د مشال معنی رڼا وي او د مشال وهلو ټکولو معنی دا ده چې تاسو رڼا ختموي. کچري د مشال خان وجنې سره په ټولنه کې انسانیت رابېداریږي نو غوړه خبر ده. د مشال لپاره انصاف په د ځوان کول لپاره انصاف په معنی وي. بلخو رائټرز خبرې جانس لیکي د جرمني ډیر شپیګل مجلې تر مخه د 13 کلونو په موده کې د لس لکو نه زیات کډوال په هغه هیواد کې داخل شوي چې پکې زورګونو شمیر د وسلوالو طالبانو پخوانی جنگیالي هم دي. مجلې د جرمني د کډوالو او مهاجرو فدرالي ادارې په حواله لیکلي چې امنیتي چارواکو ته یې خبر ورکړي چې زورګونو کډوالو خپل شناخت کې ویلي چې پخوانی طالب جنگیالي دي او د سرپناه درخواستونه ورکړي دي. دوی زیاتوي چې فدرالي سارنوال د اویا افغانانو په اړه پلټنې کوي خو دا معلومه نه ده چې آیا هغه کسان اوس هم فعال طالب جنگیالي دي. مجلې دا خبر هم ورکړی چې شپږ کسان یې په حراست کې اخیستي دي او پوښتنې ګروېژنې ترې روانې دي. د کډوالو فدرالي ادارې او سارنوال دفتر په رسمي توګه په دې اړه سندې دی ویلي. خبري جانس لیکي چې په دې وروستو کې د انګلا مرکل حکومت باندې ډېرې نیوکې شوې وې چې په زیات شمیر کې کډوالو ته په هیواد کې د داخلېدو اجازه ورکړې وه.
مشال اوس تاسو ته د رادیو خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د ماښام پاتنې موبجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
د فرانسې خلک نن د جمهوری ریاست د انتخاباتو په لومړي پړاو کې رائے ورکوي. دا په وروستۍ څو لسیزو کې د فرانسې لومړي انتخابات دي چې د نتیجې اټکلې خورا نامعلوم ښکاري او د پاریس د یو پولیس افسر د وژل کېدو له هغې پیښې یوازې څو ورځې وروسته ترسره کیږي چې مسؤلیت یې اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ومانه. د فرانسې حکومت د پولیسو او پوځ زرګونه سرتیري د انتخاباتو د امنیت لپاره موظف کړي دي. احمد تکل تفصیل راکوي.
په ټوله فرانسه کې د رایو څخه باندې 15000 مرکزونه نن د سهار په 8 بجو پرانستل شول او فرانسویانو تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې د ولسمشرۍ د هغو انتخاباتو پړاو کې د رایو ورکول پیل کړل چې ښایي د اروپایي ټولنې د راتلونکي او د روسیې او لویدیز د اړیکو په ګډون د فرانسې د اوسنی جیوپولیټیک موقف لپاره د ستر بدلون په معنا وي. د پنځشنبه په ورځ په پاریس کې یو پولیس افسر په هغه حمله کې ووژل شو چې فرانسوي چارواکو تروریستي پیښه وبلله. د پیښې د یولسو کاندیدانو ترمنځ په روانه سیالۍ کې د تروریزم او امنیت مسله خورا مهمه کړه. د فرانسې حکومت د دې انتخاباتو د امنیت لپاره په ټول هیواد کې د پولیسو 50000 او د اردو 2000 سرتیري موظف کړي دي. په فرانسه کې د هغو حملو له کبله چې له 2015 کال راهیسې له 213 زیات کسان وژلي تر اوسه بیړنۍ حالت نافذ دی. د انتخاباتو مقدماتي نتایج ښیي چې د منځلارو کاندید ایمانویل ماکرو او د افراطي خلاصو کاندیدا مارین لپن له نورو مخکې دي. خو ګومان کېږي چې د مې د اوومې په انتخاباتو کې چې د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ یو باید پکې بریالی شي ښایي د محافظه کارانو او افراطي کڼ اړخو کاندیدان هم چانس ولري. څارونکي په دې باور دي چې د اپریل په 16 نیټه د یو پولیس افسر وژنه ښایي هغه کاندیدان برلاسي کړي چې د تروریزم ضد مبارزې او امنیت په مسایلو کې سخت دریز لري. لدی بری درسته د افراطی خي اړخو د ګوند ملي جبهه مشرې مارین لپین وویل دا یوازینی کاندیدا ده چې فرانسا د اسلام پالو افراطی ډلو په وړاندې ساتلی شي، خو د نوموړي مخالفان وایي چې دا لدی حمله څخه د ځان لپاره سیاسي ګټه اخلي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډي مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
اوردن کو نن پنړای کې د کتاب ورځ المنزل کیږي. زمونږ همکار عبدالحی کاکړ یو امریکا میشتي پښتون ځوان اسلم کاکړ سره چې د مطالعې شوقین دی مرکه کړې ده. اسلم کاکړ وای یو کس چې څومره زیاته مطالعه کوي هم هغه مرې په شخصیت کې مثبت بدلون راځي. راځي دا مرکه وورو.
تیر کال چې هم څلور ډیر کتابونه ختم کړ او د دې کال چې دې اراده ده چې 50 کتابونه زو یا اسی خو د کار سره مشکل وی کنه 50 کتابونه ختمول، لیکن اراده چې دا زه ختم کړم.
کتاب ویل خو دی ډیر ګران کارم دی او اسانه کار بم وی، خو بهر لکه څنګه تاسو ذکر وکړي خلک مصروف هم وی او کتاب تاغه څه وخت نور کی. تاسو یعنی په داسې حال کې دومره کتابونه لوستلو دا شوق هم دی ضرورت هم دی سم دی؟
زما خیال خو دا دی لکه زما پیدایش د پاکستان پاکستان کې بیا د بلوچستان دی، نو زه په یو کلي کې پیدا شوی وم. تر شلو کلو پورې چې زه کوټه ښار ته راغلم زګه سپر لایبرری خبر نوم چې لایبرری رنګ یو شایسته په دنیا کې. نو کوټه کې چې زه کالج لولاړم دلته بالکل د یو ښنې کمرې غونډې لایبرری وو په کالج کې. نو شاید پښتونګو خو زه داسې نوم خبر چې ما د کتابو سره شوق ستا، یا شاید چې هغه کومه اپورچونټی نه ولا، نو ځکه کتابو طرف ته لکه دیان دارنګ نه وو. لیکن کله چې زه کوټه ته راغلم د دې کتابونو مې ولدل، لایبرری مې ولدل او بک سٹور مې ولدل، دا هغه بعد شاید ما ته احساس وسو چې مطلب ما خو په کلی کې 15 کاله دغه شراتر کړیو. د کوټې باد چې لاور لرالم لاور کې په جی سي کالج کې ما سبق وای، نو د جی سي کالج کې درې څلور لایبرری ولې نو ما خپل وخت دلته بیا ما ته زیات احساس وسو چې په صوبه کې په بلوچستان کې یعنی شل کاله ما اسی دغه تر کړیو لکه نور ځوانان چې دالته څکه کې کتابو البته نه رجحان نه لایبرری ولا کدي کې نه کتابونه اسی په اسانی نه راوي. خو زه چې دې شارو لرالم
کله دا وخت د زیاده قدر توسو نو د دې د تلافي د پاره به تاسو مطالعه زیاته کوله څومره هم کول؟
مطالعه ما بیخی زیاده کرده لکه پلاور کی زه ار افته مال روڈ باندې بازار کتابونه ملاوی دل، یعنی زما د اتوار پر ورځ سازما یو روټین چې زه بتلم لا خوا چې برا روانم دوه درې کتابونه زما ما اخسل خام خام بخ او ډیر ارزانه به هم نه په 100 روپۍ به زه کتابونه ما بخ. نو شاید زما لکه
یعنی څو غنټې مطالعه د شوخ سایه د چتا پر لپسې کړه د مطالعه د شوق د پاره د امتحانونو د پاره نه
زه دا درته ووایم چې زه پر ورځ کې کتاب ختمولی سم سم بغلط نه وي.
هغه څومره وخت یعنی څو غنټې اخبارل؟
هغه دا دی چې زه لکه دلته یو میاشت مخکې زه شپې کښېناستم اتو غنټو چې ما یو کتاب ختم کړي. هغه خو مظاهر خلواره د کتاب داسې هم وي که نه که ته لکه فلسفه چې لس غنټې اته غنټې بالکل زه
او کتاب ویل ضروری څه دی؟ یعنی تاسو څه بدلون ولیدې په خپل شخصیت یا په خپل فکر سوچ کې؟
ډیر بدلون راغلی دی لکه ډیر زیات نرمي راغلی ده کنه او شک ډاوټ څه دی نه زه لکه وس کوشنز سوالونه د هر شي متعلق او بل دا دی هغه چې کوم حاجزي کنه په فکر او په سوچ او په علم کې سره عاجز شي یار زه ټیک نه یم د هر شان یعنی بعضی اوقات دی که نه چې کائنات دنیا وارش د سیاست او د مذهب ته هر شی چې ونشي انسان حاجز رسی ولی هر شی باندې موږ نه سو پوهېدلای.
د کتاب نړیوالې ورځې په مناسبت مولا امریکا میشتي ځوان اسلم کاکړ سره د عبدالحی کاکړ مرکه اوریده.
مشال رادیو هر اورز د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپک سو یوش په لنډو سپو 2013 15,318 او 15,218 کیلو هرتز.
او اوریدونکو د باختر ستوري اونیز خبرونه تاسو ته ورو ده. پروگرام په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې به د کونړ سیند دودیزي مشاعرې حال په یو ریپورت کې درکړو. بیا به له ځوان خطاط عبدالواسی عزیزي سره د هغه د خطاطۍ په هنر یوه مرکه ولرو او په اخره کې به د پشهیي ادب د خدمتګارانو د انځورونو نندارې ته هم په یو ریپورت کې تم شو. لومړی ریپورت ترازو. لکه څنګه چې په ننګرهار کې د نارنج ګل، په کندهار کې د انار ګل، په لوګر کې د سنزل ګل، په خوست کې د چینار، پکتیا کې د نختر، کندوز کې د ارغوان، په میدان وردګو کې د مڼې ګل، په هلمند کې د هلمند سیند، په لغمان کې د سمسور لغمان په نومونو کلنۍ دودیزې مشاعرې جوړیږي. داسې په کونړ کې هم د تیرو لسو کلونو راهیسې د کونړ سیند په نوم دودیزه مشاعره جوړیږي چې له نورو ولایتونو څخه پکې هم شاعران برخه اخلي. تیره اونۍ په کونړ کې یاده مشاعره وشوه چې حال یې په ریپورت کې درکوو. د قیام خیام پغه کې د کونړ سیندا سندره په اسدآباد کې د سالار باغ نوریدل کیږي. چرته چې تیره اونۍ پر کونړ میشتو شاعرانو سربیره د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه شاعران ورټول شوي ول او د کونړ سیند پر نامه یې دودیزه مشاعره جوړه کړې وه. د مشاعرې د پرانستې پر مهال شاعر او لیکوال عبدالحمید شورش په مشاعره کې ګډونوالو ته د خراغلاس تر څنګ وویل د دغې مشاعرې د جوړېدو یو هدف دا دی چې د کونړ سیند په خېټه کې پرتی شتمنۍ ته د دولت پام راواړوي.
مشاعره غوره او مهم موخه او اهداف چې کوم دي د پښتني ادب پرمختیا او پیاوړتیا د ټولنې د ټولو پاټکو او غړو ترمنځ د مینې محبت او د ورورولۍ تخم کرل.
د کونړ سیند مشاعرې ته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پیغام را لېږلی و چې د کابل پوهنتون استاد او په علمي او ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار لال پاچا ازمون ولوست. د پیغام په یوه برخه کې راغلی ول:
خوشاله یم چې د کونړ فرهنګیان او فرهنګ پال هم د تیر په څیر سکل د کونړ سیند ملي او دودیزه مشاعره جوړوي او د هیواد له ګوټ ګوټ نه پکې شاعرانو برخه اخیستې ده. کونړ سیند د جمال او جلال سیند دی، یو داسې ارزښت ده چې مهارولي سیمې ته ښکلا او ګټه لري. حکومت د دغه سیند لپاره ګټورې پروژې تر لاس لاندې لري. کونړ به پر دغو پروژو لاس همسور او ښکلی شي.
مشاعره کې بیلابیلو شاعرانو شعرونه وویل چې د اکثرو شاعري د پښتنو په خاوره د روان نورین بلا کیسې کولې. نورولی سید شینواری په یو اوږد نظم کې جنگ سالارانو ته پیغورونه ورکړي وو. د هغه د نظم په یوه برخه کې راغلی ول:
استاد اوږد جهاد دغه سمروا تا منل په سر دی ته غرغره ستا وطن رښتیا دا ستا په زور آزاد شو خچ داس دنو بیا ولی بلباد شو. آیا ته په شروع کړي جنگ خبر وی؟ آیا تا چې مکتب وران کو بیا دې جوړ او په لور دې دریم کمیسم کور کې جوړ لاړې خپل فتو خوړې جانان د برباد وطن وګړي افغان.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو غزلونه هم وویل چې د ځوان شاعر مقدس احمدزی او ولی محمد کندیوال له غزلونو څخه مو نمونې را نقل کړې دي.
د لیوانتوب اخیری حد دی، بیلتا ژوند دی، بیتا بدرنگ دی او پتا باندې رڼا ژوند دی. زه څه خبره یم چې څومره پتا ګران یم، او ته څه خبرې چې زما پتا فدا ژوند دی.
ته مې په سپینه رڼا ورځ کې داسې ورکه کړلې لکه لقام مې چې ژوند ورک دی، د ژوند لار ورکه ده. زغم د یو بل د انسانیت د ارزښتو په بنیاد دغه خاصه اوس له دې کلي له دې ښار ورکه ده.
په دغه مشاعره کې یو شمېر ځوانو شاعرانو په ترنم هم شعرونه وویل چې د غلام اسحاق جبرخیل له شعر څخه مو یوه نمونه راخیستې ده.
جبرخیل خود جنگ هر یو سړی
یاد دیوی چې د مشاعره په ترس کې د وتلی شاعر او لیکوال پوهان ډاکټر بهاودین مجرو په نوم د فکری بهیر پرانسته هم وشو چې لمخې به یې وخت نا وخت ځوانانو ته د استادانو لخوا ادبي، سیاسي، فرهنګي او ټولنیز لیکچر نوټونه ورکول کیږي. باختر ستوري ګرانو مینوالو، د تیرو یو لسو کلونو رئیس ځوان خطاط عبدالواسی عزیزی په ننګرهار او لغمان ولایتونو کې هنري مرکزونه پرانستي چې د خطاطۍ په بیلابیلو هنري څانګو کې کار کوي او دغه هنري خپل پیشه ګرځولې ده. له نوموړي سره مو د هغه په هنر لنډې شان مرکې ته را بولم.
د یو لس کالو راهیسې په دغه هنر کې کار کوم، سره له دې د دې هنر خطاطۍ په یو لس څانګو هنري څانګو کې کار کوم.
چې په دې یو لسو څانګو کې تاسو کار کوئ، نمونه واخله په کومو کومو؟
دغه یو لس څانګې عبارت دي له خطاطۍ دی، رسامي دی، میناتوري دی، چې څنګ تراشي دی، شبکه کاری دی، یو څو هنر نور دي. چې
ته اکثر وخت خطاطۍ پسې شکې، یعنی د ټوټه باندې کې او کنه په لرګي باندې؟
دا خو مختلف تابلوګان موږ جوړو، لکه اکثره وخت په نای باندې کار کوو، کړکۍ او رنگ باندې، او ځینې وخت بیا دغسې تختې دي، په دغه تختو کې لیکو، لوی لیکو، ډیزاین ورکو، دا بیا د دوی عکس اخلو، بیا نندارې ته وړاندې کوو.
یوازې نندارې ته وړاندې کوو او که نه د دو مشوقین هم شته، یعنې څوک راځي دا تابلوګانې پې تاسې پلوري؟
بعضې خلک شته دي چې مثال هغوی د شوقه د غوښتنه کوي، یا د پیسو مقابل کې، یا همداسې یو ډالۍ کوو.
دا خو ستا روزګار جوړ شوی دی، نو ولې ډالۍ کوي؟
دا زما د وطن دوستۍ او مینه ده، چې مثال په ډیرو اداراتو کې ما داسې یو آثار وړاندې کړي تحفې په شکل، چې که زه یم یا نه یم، زما دا آثار په یادګار په توګه پاتې شوی.
دغه خطاطۍ بند تا له چا نه زده کړی دی او که نه شوقي ورته راغلی؟
د دې خو ما تقریبا اووه کاله زده کړې کړي، چې زما اولنی استاد استاد طارق نومې دی، چې هغه به اوس خارج کې اوسېږي. د هغه یو شاګرد چې زهیر په نوم، د هغه سره مې کار وکړ. مختلف څانګې دي، نو مختلف څانګو کې لکه اوس رسامي جدا څانګه ده، دې او د رسامي زده کړې مې د ادریس استاد سره کړي دي، او د څنګ تراشۍ کار مې چې دی د لودین استاد سره کار کړی. داسې مختلف څانګې دي، نو مختلف استادانو سره.
مثلا څنګ تراشۍ کې تاسې څه شی جوړوئ؟
په څنګ تراشۍ کې موږ مختلف لیکنه هم کولای شو، رسم هم جوړولی شو، نقشې هم جوړولی شو، لکه هر کار کې،
یعنی د خلکو په غوښتنه کوي؟
د خلکو په غوښتنه،
یعنی چې فرمایش در ته راشي،
فرمایش در راکي. بس
تا خو داسې د استادانو نه زده کړې کړي دي، اوس چې زه فکر کوم تاسې د استادۍ په مسند ناستې، شاګردان روز دي؟
شاګردان خو ما تقریبا هغه شاګردان چې زما فعلا هنري مرکزونه لري او استادان شوي دي، تقریبا چې دولس دیارلس کسان دي، چې په ننګرهار کې هنري مرکزونه لري، په لغمان کې هم لري، او داسې شاګردان هم موږ روزلي چې هغه صرف یو مسلک، یو هنر یاد کړی، هغه تقریبا دوه درې سو نه زیات دي. اوناز برخه کې هم نارینه ور.
نن په لغمان کې اطلاعات او کلتور په ریاست کې تاسې خپل نندرتون وړاندې کړی دی، د ده نه دې وړاندې نندرتونونه وړاندې کړي دي د خپل هنر؟
یو نندرتون زمونږ په ننګرهار قصر کې و، تقریبا درې کاله مخکې، یو د ننګرهار فرهنګي کانټینر مونږ ته جوړ کړو نندارتون هغه کې ګډون کړو لکه خپل آثار مې چیخو او یو په کابل کې د بابر په بند کې یو نندارتون جوړ کړو هغه کې یو ایوار ټو اگست خط المان هیواد نه کله چې د خپل نندارتونونه وړاندې کی او علاقمندان راشي وی ویني ته څه محسوسه؟ زه د خوشحالۍ احساس کوم ځکه چې دغسې یو هنر لرم او زما د هنر ته داسې یو څوک شته چې د هغوی د هنر مینوال دی او زما تابلوګانې ګوري او خوښوي، بې نهایت د خوښۍ احساس کوم.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، تیرونی وتلی افغان انزورګر عبدالله ارباب د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست په انګړ کې د پښی ځوانانو د متحدي ټولنې د کلنۍ غونډې په مناسبت د پښی ادب او فرهنګ د خدمتګارانو انزورونه نندارې ته وړاندې کړي وو چې د نندار کوونکو د پام وړ وګرځېدل. نور حال په ریپورت کې. دغه نندارتون د پښی ځوانانو د متحدي ټولنې د کلنۍ غونډې په ویاړ د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د غونډو په تالار کې جوړ شوی و چې وتلي انزورګر عبدالله ارباب پکې په خپلو ګوتو جوړ د هغو پښی لیکوالو او ټولنیزو شخصیتونو انزورونه نندارې ته وړاندې کړي وو چې په سنسه حواله یې پښی قوم ته خدمت کړی وو او تر څنګ یې د پښی ادب کتابونه هم نندارې ته ایښودل شوي ول. له نندارتون څخه په لسګونو پښی ځوانانو ننداره وکړه. د یاد ټولنې مشر حنیب الله غمخور وایي چې د نندارتون له برکته ځوان په شئی نسل ته خپل خدمتګاران وریاد شول او لکړی کارونو یې خبر شول.
مونږ ته ډیر څه زده کړل او ډیر څه مو په دې باندې پوه شو چې زمونږ په ژوند کې لیکوالان څومره اهمیت لري، زمونږ په ژوند کې د لیکوال آثار څومره اهمیت لري او د تعلیم د کلتور فرهنګ دا ټول هغه څه چې په نوموړي نندارتون کې نغښتي وو. په زمین کې هغه کتابونه چې مونږ راغونډ کړي وو هغه د مختلفو لیکوالانو ول چې په پښی ژبه باندې لیکل شوي وو چې د پښی ژبې ځینې ګرامر بخش او په زمین کې ځینې شعري ټولګې وې. د تعلیمي نصاب کتابونو اچاغه اوس هم په ځینو مناطقو کې هغه عملاً تدریس کیږي.
د پښی ځوانانو ټولنې منشي جاوید کریمی د نندارتون په لیدو مشال رادیو سره په خبرو کې وویل په نندارتون کې د هغو شخصیتونو انزورونه ننداره کړل چې پښی قام ته یې بیلوسه خدمت کړی دی.
د نندارتون چې کوم جوړ شوی په دغه انزورونو چې د حمدالله ارباب صاحب په لاس جوړ شوی هغه داسې انزورونو د پښی قام لپاره هغه خلک چې هغه مانوي خدمتونه کړي دغه کتابونه لیکلي دي او دغه ژبه یې تر دې دمه ژوندۍ ساتلې. دغه عکسونه یې جوړ کړي وو دغلته نندارتون ته وړاندې شوي وو. نو ډېر ځوانان راغله دغه نندارتون یې وکت هغه باره کې معلومات ترلاسه کړل چې دغه ژبې لپاره خدمت کړی.
د نندارتون جوړونکي عبدالله ارباب مشال رادیو سره په خبرو کې وویل له نندارتون نه یې یوه موخه دا وه چې پښی ځوانانو ته خپل خدمتګاران وریاد کړي او هغوی خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کړي.
افغانستان یا افغان دا د مختلف قومونو نه جوړ دی، په دې کې یو پښی قوم هم دی او دوی د افغانستان د په جوړولو په پرمختګ او په نور برخو کې ډېر خدمتونه کړي دي. د پښی قوم د کلتوري کم ځانګړنې چې دي هغه هم یو ځان ته بحث دی. په دې نندارتون کې ما کوشش کړی چې د پښی قوم هغه ادیبان لیکوالان شاعران چې دي چې پښی ژبې ته او خپل قام ته خدمت کړي دغه انزورونه جوړ کړم تر څو د پښی قوم نوې نسل چې دی هغه د خپل مشرانو خبر شي او د هغه د خدمتونو په حق له هم معلومات لاسته راوړي.
په دغه نندارتون کې له پښی ادب سره تړلي په سلګونه کتابونه هم نندارې ته وړاندې شوي ول. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.
د مشال ترنا لاندې
چې
دا داویداری غلط اگر چگین دشت گردی مکمل خدمت
افغانان چون باری بیشک چون باری
زینا دیر سخت را باری تیرا یا هر چه تیرا
زوشت مکال نمسلسل تعلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.